افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سبې. السلام علیکم. دا یو ساعته خبرونه ده. په راپورونو کې راځي چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو مورال نسی کمزوری کولی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو، او د ترکیې ولسمشر ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیې تاثیر ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکز قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي و چې تر زرو ډیر امریکایي پوځیان له افغانستانه ایستل کېږي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
جګړه د افغان ځواکونو په لور ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کړي، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي تر هغې چې موږ د سولې موافقې ته رسېږو.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو یوه له عمده غوښتنو ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي سره یې په قطر کې مطرح کړې ده. خو جنرال جوزف ووټل ټینګار کوي چې له افغانستان څخه د شاوخوا زرو امریکایي سرتیرو وتل په دغه هیواد کې د سولې له هڅو سره تړاو نه لري. امریکا اوسمهال په افغانستان کې 14,000 پوځیان لري. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په عدلي وزارت کې راجستر شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ځینو کوچنیو څیرو د پېژندلو لپاره کار روان دی. د اقدام داسې مال سوی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وړاندې ویلي و چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه سوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تېرې سېشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د سرپل چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ولید په نوم عملیاتو کې شپږ دېرش وسلوال طالبان وژل سوي او 25 نور ټپیان دي. دغه عملیات د دوه ورځو راهیسې د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې پیل سوي دي او تر اوسه دوام لري. د سرپل د والي وایان ذبیح الله اماني په یوه خبري غونډه کې نن وویل چې په دې عملیاتو کې هوایي او ځمکني قواوې ګډون لري. د ښاغلي اماني په خبره په وژل سویو طالبانو کې د ګلبدین او محاذ په نوم د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د خپل گاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلارې ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستۍ حملې مسؤل ګڼل سوي دي. د بریټ د فبروري پر 14مه د سیستان بلوچستان په ایالت کې وسو چې په ترڅ کې 8 تنه د ایران د سپای پاسداران ځواکونه ووژل سول. د ایران دولتي رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې د سپای پاسداران قمندان محمد علي جعفري ویلي که پاکستان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي ایران مجبور دی چې تروریستانو ته په خپله سزا ورکړي. سنی توندلارې ډلې جایش عدل دا غبرت مسولیت منلی وو. ولخدا امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جان بولتن لخپل هندي سیال اجیت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزه په برخه کې د نوي ډیلی څخه د واشنگټن ملاتړ اعلان کړ. دغه ټلیفوني خبرې دوه ورځې وروسته لاغسي چې په هندي کشمیر کې د هند پولیس پر کاروان برید وسو. په هغه برید کې تر 30 ډیر هندي پولیس ووژل سول. جیش محمد چې په پاکستان کې میشته یوه تروریستي ډله ده د دې برید مسؤلیت واخیست. له دې سره د پاکستان او هند ترمنځ پخوانۍ ترنګلتیا لا زور واخیست. د امریکا او هند د ملي امنیت صلاحکارانو ژمنه وکړه چې په ګډه به کار کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې پاکستان هغو تروریستي ډلو ته چې پر امریکایي هندي او د نورو هیوادونو پر ځواکونو بریدونه کوي پټنځایونه ورنه کړي. پاکستان د جیش محمد ډلې څخه هر ډول ملاتړ ردوي او د هند پر پولیسو برید یې سخت غندلی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون وویل چې د خپل هیواد پر پوځي پرسونل د برید غچ به اخلي. او د ترکیه ولسمشر ویلی چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه S-400 ډوله پرمختللی دفاعي سیستم وپیري. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې رسنیو ته وویل چې د S-400 ډوله دفاعي سیستم د اخیستلو معامله د ترکیه او روسیې ترمنځ سوې ده او انقره نسي کولی له دې معاملې تیر سي. هغه رسمي مهلت چې د امریکایي چارواکو لخوا ترکیه ته ورکړل سوی و چې د روسیې پر ځای د امریکا د دفاعي سیستم پاتریوت د اخیستلو په اړه ځواب ورکړي، د فبروري پر 15 یعنې پرون پای ته ورسېد. امریکا ترکیه ته چې د ناټو تړون غړی هم ده وړاندیز کړی و چې کولی سي له امریکا څخه دغه دفاعي سیستم په 3.5 میلیارد ډالرو واخلي. د ترکیې ولسمشر وایي هیواد یې لا تر اوسه د امریکا دغه دفاعي سیستم اخیستلو ته چمتو نه دی، خو واشنګټن دا شرط ایښی چې له مسکو سره معامله فسخه کړي. واشنګټن ویلي چې د روسیې دفاعي سیستم نسي کولی د ناټو د تړون غړو په خاوره کې ځای پر ځای سي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسید. اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
بخانه لوی درستیز مو پوښتلې چې آیا د افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل د هیواد پر وضعیت تاثیر کوي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوصه کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
د سوری علي شورا د جرمني په قربتوب د سوری د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي.
به شرط این که یکی از طرفا حکومت افغانستان باشه.
نور راپورونه هم خبرو دوه اونیس پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ اجرایه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې قمندان جنرال جوزف هوټل په دې وروستیو کې ویل چې شایي تر زورو پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو ده. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وای له افغانستانه له زرو زیاتو د بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. اگر د افغان ځواکونو په لولوري تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړه ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم د جګړه افغان ځواکونو مخته وړي تر هغه چې موږ د سولې موافقه ترلاسه کړو.
ښاغلی خوځون زیاتوي هغه څه چې ډیر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال جوزف هوټل تازه ویلي دي چې ښایي له زرو زیات امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمیر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال هوټل رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قمندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوي نه وي، امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د صلح د پروسې د مخه ووزي. دا په دې نامه تلقه کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړه کړې ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقي نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته فایده وکړي شاید تاوان وکړي، درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستان ووزي، طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو بوخت دي.
ومردل چې اجرائیه ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي چې افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې د نړیوالو له همکاري پرته خپلې چارې سنبال کړي. هغه رحمت الله افغان ته په مرکه کې وویل
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي، ځکه موږ اوس پورې ولې دا چې سوله به څه رقم سوله وي په دې تروسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنگ به دوام لري او غیر لغې نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه سرتیری په لږ شمېر کې دي، دغه به د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي
تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره کوم تاثیر نه لري او دا نفر هم چې ووځي دا ټول معرب عناصر نه دي، مختلف خلک دي په دې کې مختلف قدمونه. چې زما په نظر دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفي اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنه ټینګار ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، کچېرې په دومره شمېر کې ځواکونه وستل کېږي له افغانستانه، د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
کچېرې د سولې پایله هغه سوي لکه خلک چې غواړي، د افغانستان ملت ورته هیله من دی، نو بیا یو عسکر یا ټول هیڅ کوم تاثیر نه لري وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي، نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري، وتلی مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وتلو لار جوړه کړي او په دې قصه کې څوک نه وي، دوستان په دې قصه کې نه وي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شی دي، هغه نو بیا خامخا یو نفر هم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده، جنګ به نه خلاصیږي. نو جنګ نه خلاصیږي موږ هغه سوله څه کوو؟ موږ د جنګ ختم غواړو، د جنګ پای غواړو او دایمي سوله غواړو.
پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وو.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې د چمتووالي هرکلی کوي. د دې شورا مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې د جرمني رول مهم دی. نور جزئیات د رحمت الله خان پر راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا د جرمني په کوربتوب د سولې د غونډې له چمتووالي سره هم حال وایي چې جرمني کولای سي په دغه برخه کې مهم نقش ولوبوي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون وایي چې جرمني په 2001 میلادي کال کې د بون د غونډې په جوړولو سره د موقت ادارې په رامنځته کولو کې مهم رول ادا کړ او دا ځل به په یاد هیواد کې د سولې غونډې ښې پایلې ولري. ښاغلي اوچخون د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر آلمان بخواید در مورد
سولی که جرمنی و غواړي چې د افغانستان د سولې پاړه د غونډې قربتو بوکړي فکر کوم ډیر به ګټور تمام سي، خو په دې شرط چې د افغان حکومت له لوري وي، ځکه افغان حکومت د خلکو د ارادو ممثل دی. تازه د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې افغانستان بین الافغانی خبرو ته اړتیا لري او دغه هیواد غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. شپیکل مجلې د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د ویان په نقل قول راپور ورکړی چې جرمنی د افغان حکومت د یو لوی متحد په توګه د دغه هیواد د حکومت او د طالبانو د غوښتنو پر بنسټ غواړي د افغانستان د سولې د غونډې قربتوب وکړي. جرمنی داسې مهال د سولې غونډې ته د چمتووالي په اړه خبره کوي چې ټاکل سوی د طالبانو یو پلاوی د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په اسلام آباد کې وګوري. خو کابل چاپي حساب ورځپاڼې د طالبانو د سرچینو په نقل راپور ورکړی چې د طالبانو د نظامی کمیسون ډیری مسؤلین له دغه موضوع سره مخالف دي چې طالبان د پاکستان په فشار دغه مذاکرات کوي. د طالبانو ویان تر اوسه په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د جرمني په قربتوبه د سولې غونډه د نورو هیوادونو د غونډو په پرتله ښې پایلې ولري، خو نوموړی وایي مشروط په دې چې ټولې ښکېلې خواوې په دغه غونډه کې ګډون وکړي. هغه وایي د سولې غونډې لپاره د جرمني کوربتوبه د افغانانو او د سولې بهیر لپاره ګټور وي، خو اساسي ټکی دا دی چې په جګړه کې ښکېلې خواوې یعنې حکومت او وسلوال طالبان سره مخامخ خبرو ته کښېني او د افغانانو په رهبري او مدیریت خبرې ترسره سي، نه دا چې یو خوا وغوښتل سي او بله خوا هېڅ خبره نه وي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تازه د افغان سولې په اړه سفرونه له اروپا او د سیمې له هیوادونو پیل کړي او د مونیخ د امنیتي غونډې په څنډه کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړی. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد به په راتلونکو شاوخوا لسو ورځو کې د طالبانو له پلاوي سره په قطر کې وګوري.
تاسی ازادی رادیو ته ورغیست. د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د کاندیدانو د ورپېژندلو بهیر پیل شوی دی. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د ځینو وړو څیرو د ورپېژندلو لپاره کار روان دی. تفصیل له ناجی سپینه.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د ورپېژندلو بهیر سرلننه پیل شو. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وویل سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه کولی شي چې د همدې اونۍ تر پایه پورې د خوښي وړ کسان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره ولسمشر ته ور وپیژني. ښاغلی مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی به د همدغه لیست پر بنسټ د
بهیر پیل کړي. سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه ورځي وخت لري چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره خپل کاندیدان ولسمشر ته ور وپیژني او له ټاکل شوی ورځ وروسته به ولسمشر د ګمارنې بهیر پیل کړي.
د انتخاباتو د تعدیل شوي قانون پر بنسټ عدلي وزارت کې رجستر شوي ګوندونه کولی شي چې هر ګوند یو کس د کمیسیونونو د غړیتوب لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي. د عدلي وزارت ویان امان ریاست ستوي د محل په دغه وزارت کې دوه بیا سیاسي ګوندونه رجستر دي او ټول کولای شي چې دوه بیا کسان د کمیسیونو د غړیتوب لپاره جمهوریت ریاست ته ور وپیژني. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو تعدیل شوی قانون د انتخاباتو اړوند بنسټونو ته د حق ورکوي چې 15 کسان معرفي کړي چې په دغه 15 کسانو کې 15 تنه باید خزی وي. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له لوري د کاندیدانو له ورپیژندلو وروسته د ولسمشر غنی په ګډون د جمهوری ریاست نوماندان کولای شي چې معرفي شویو کسانو ته رای ورکړي. وروسته دا د ولسمشر صلاحیت دی چې هغه کسان وټاکي چې تر ټولو ډېرې رایې وړي دي. ولسمشر به و کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او 15 تنه به د شکایتونو کمیسیون لپاره او 2 نور به د کمیسیونونو دارالانشا لپاره وټاکي. د انتخاباتي کمیسیونونو د نویو کمیشنرانو د ټاکلو پر سر خبري وروسته له هغې وشوې چې ولسمشر غني د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشي او د اجرا وړ وګرځي. د انتخاباتو د قانون له تعدیل وروسته جمهوری ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د لرې کولو خبر ورکړ. د افغانستان لوی سرنوالۍ هم له ځنډ پرته د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امنیتي بنسټونو د معلوماتو له مخې د کمیسیونونو لرې شوي غړي له صلاحیتونو په سرغړونې تورن شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره په دې برخه کې څېړنې پیل شوي او پایلې به یې له څېړنو وروسته شریکې شي. خلک هیله مند دي چې سیاسي ګوندونه، مدني بنسټونه او حکومت وکړی شي چې د انتخاباتو مدیریت لپاره وړ کسان وټاکي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دوای مدني بنسټونو جمهوري ریاست ته د وړو کسانو په ورپېژندلو کار کوي.
انشاءالله په دې برخه کې کار کوو چې له کومو معیارونو سره دا 15 کسان معرفي کړو. موږ به دغه لیست د اونۍ تر پایه حکومت ته وسپارو.
د نوموړي په خبره هڅه کېږي چې یو شمېر نور بنسټونه هم په دې پروسه کې شامل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د اعتراض کوونکو لخوا نن درېمه ورځ ده چې لا هم د کابل کندهار لوی لار د ټرافیکو پر مخ تړلې ده. دغه کسان غوښتنه لري چې مقر ولسوالۍ د ولایت بدل شي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغه اعتراض کوونکو له یو غړي انجینر شهزاده عاصم څخه په مرکه کې نور معلومات وغوښتل.
زموږ د ولسونو غوښتنه د مقر ولایت کېدل دي. دا د غازی امان الله خان په وخت کې چې کوم د قصر جوړ سو یو ستراتیژیک موقعیت لري، بیا د سردار داود خان په وخت کې د ولایت کېدلو پلان و. حتی هغه علاقداري د مقر سوې لکه ګیلان او بند و ډیله دا یې ورته ولسوالۍ کې بیا سره داخلي جګړې سوې له هغو وروسته نو پاتې سو. اوس په دې وروستیو کې چې د ځینو ولایتونو د جدید التاسیس ولایتونو خبرې راپورته سوې، نو دې کې له بده مرغه د غزنی وکیلانو پارلمان کې هغوی د محقق دانش و خلیلي په توسط د مقر په ځای باندې جاغرو ولسوالۍ په لیست کې اچولې ده. نو په همدې خاطر باندې د مقر او شاوخوا ورسره اته ولسوالۍ چې درې د پکتیکا ولسوالۍ دي، یوه د زابل ولسوالۍ د خاک افغان او درې ولسوالۍ نورې شاوخوا خپله د مقر سره دي، یوه خپله د مقر ولسوالۍ. د دو اتو ولسوالۍ وګړي راوتلي وو، زرګونه وګړي وو، دوی دا لارین په دې خاطر کړی، لاره یې بنده کړې ده.
څه فکر کوي تاسو د مقر د ولسوالۍ اوسېدونکي یاست؟ د موقعیت له لحاظه، د ستراتیژیک موقعیت له لحاظه، د جغرافیې له لحاظه دغه ولسوالۍ څومره ولایت ته جوړه ده چې دا باید ولایت شي؟
بالکل، د مقر ولسوالۍ تاسو ګورئ کابل کندهار په لویه لاره پروته ولسوالۍ ده. شاوخوا اته ولسوالۍ له دې ولسوالۍ څخه اکمالات یې کېږي. یو مرکزي حیثیت لري، مرکزیت ده د نورو ولسوالیو لپاره، او پخوا هم په پلان کې وسی ولایت سي. هغه جغرافیه موقعیت یې دې ته جوړ ده چې ولایت سي. هوایي ډګر لپاره ځمکه ځای ځانګړی شوی دی، د شهرکونو لپاره ځای لري. اما برعکس د جغرو ولسوالۍ د غرونو په منځ کې یو ولسوالۍ ده. دوی دا پلان لري سي هماغه یو ولسوالۍ په شپږو ولسوالیو باندې وویشي. خو جغرو کولای شي د مقر یو ولسوالۍ سي، اما ولایت کېدو لپاره قطعا جوړ نه ده.
که چیرې مقر ولسوالۍ ولایت سي، آیا دا د غزنی او بیا خاص کر د ځینو نورو څنګلورو ولایتونو د امنیتي وضعیت پر سر شي که څنګه؟
بالکل ښه کېږي، ځکه د غزنی د تیر ځل سقوط سره مخ تقریبا د طالبانو ټولې لارې سوې، هغه په اوبند ولسوالۍ و، ګیلان ولسوالۍ و، مقر ولسوالۍ و، ناوه ولسوالۍ و، هماغه طریقې وي. که چېرته مقر ولایت سي، هماغه طرف قرابن سي، وساتل سي، یعنی نو معلومه خبره ده د غزنی په امنیت باندې مستقیم تاثیر لري. غزنی بیا 100% غزنی په امن کې کېږي، او د طالبانو د اکمالاتو د دوی د تګ راتګ د غټولو مخه ورسره نیول کېږي.
په غزنی کې د اعتراض کوونکو یو غړی انجینیر شهزاده عاصم وو. په هلمند کې ځینو ښوونکو د پوهنې ریاست د دروازې د پرانیستلو غوښتنه وکړه. په څو ورځو کې دلته د تعصن ځینې خیمې درول سوي. الیاس دی پر دې مسله راپور لري.
د لشکرګاه ښار د نجونو په مشهور ښوونځي کې درسي بهیر عادي دی، خو د بیلابیلو ښوونځیو څخه په یوه تالار کې ښوونکي او زده کوونکي راټول سوي دي، او د پوهنې د ریاست مخې ته څو ورځې وړاندې د تحسن په نوم د درول سوي خیمې د لرې کولو غوښتنه کوي.
و
ویل کېږي دا خیمه ځینو کسانو چې ځانونه ښوونکي او زده کوونکي معرفي کوي درولې ده او د پوهنې د ریاست لخوا څو میاشتې وړاندې د ژمنه سوو اصلاحاتو د نه پلي کېدلو په اعتراض کې د رئیس د لرې کولو غوښتنه کوي. اما د نجونو په لیسه کې د راټولو سوو ښوونکو له جملې بل کیسونه مې وویل د پوهنې د ریاست مخې ته د درول سوي خیمې له امله اداري کارونه ځنډېدلي دي او که دوام وکړي درسي بهیر به هم زیانمن سي.
معرف دې څوک نه شخصي کوي، نه معرف د شخصیاتو لپاره جوړ شوی ده. خپل مشکل دی ویسي په وزارت کې دی حل کې، خپل مشکل دی ویسي په ولایت کې دی حل کې. پاتې څو موږ د اولادو په مخ د دروازې د معرف نه بندي. اوس هم زموږ مکتب ته ډېر شاګردان نه راځي. دغه یو لویه او خطرناک انګیزه ده چې په ټولو خلکو په کورو کې شروع ده. نو په دغه لحاظ معرف دغه خلکو چې دلته خیمه وهلې ده، خپل خیمه دې په ډېر صمیمانه فضا کې خپل خیمه دې ټوله کړي، ولاړ دې سي ولایت سره دې شریکه کې خبر چې ولایت سره کې بیرته دې ولاړ چې وزارت ته دوی د کابل راغلي خلک دي.
د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ د خیمې په ضد او د پوهنې د رئیس په ملاتړ په لشکرګاه کې یو وړوکی لاریون هم وسو او د مرکزي حکومت څخه یې په دې مسله کې د مداخلې غوښتنه وکړه. که څه هم رسمي نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي ستونزه د معرف په ریاست کې د یوه وکیل او د اجرایه ریاست د یوه سلاحکار په غوښتنه د معاونیت پر بس د رئیس او دوی ترمنځ د جنجال له امله راپورته شوې ده. تر اوسه یوازې د لشکرګاه ښوونکي او ځینې زده کوونکي د اعتراض په ډول راټول سوي دي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې خیمه لیرې نه سي او د معرف د ریاست دروازه د دوی پر مخ خلاصه نه سي، د نورو سیمو نه به هم ښوونکي راوغواړي او په لرنونو به لاس پورې کړي. دوی دغه کسانو څخه چې د پوهنې په ریاست کې لاسوهنه کوي غوښتنه وکړه چې د معرف د سیاسي کولو نه لاس واخلي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي د ځینو غیر قانوني کارونو مخه ډبه کړې ده، ځکه یو شمیر زورواکي کار ته نه پرېږدي. دا اوچاتو پر ازادي راډیو ته وویل د اجرایه ریاست یو سلاحکار او د پوهنې د ریاست یو له پخوانیو رئیسانو څخه د خیمې تر شا ولاړ دي او غواړي چې دوی ورته غیر قانوني کارونه وکړي.
یو د اجرایه ریاست سلاحکار چې د زمان غیر قانوني مقرر و او بیا پر هغه باندې د شکایتونو بورډ پریکړه کړې ده چې هغو ته کړنو غیر قانوني دی او د نورو حقوقو خوړل دي. بورډ هغو پر ځای باندې هغه چا چې حق و هغه یې معرفي کړي دي او همدارنګه ویلي دي چې په څلور نویم کال کې د ده تقرر غیر قانوني شوی دی، هغه باید منفق سي. همدارنګه اجرایه ریاست سلاحکار د معرف په مچایې مینې کې د سیټو په نوم منصبونو مکتب لرو، هلته هغه یوه ودانۍ منظور شوې ده. خود او ورور یې د معرف هغه مځکه غصب کړې ده چې موږ ته وزارت مکتوب لرلی دی چې اجل د مځکه خلاصه کړو، هغه تعمیر شروع کېدونکی دی. د څو ورځې کېږي چې د هغه مخه دوی نیولې ده، دې دپاره چې دوی هغه مځکه موږ نه ورته پرېږدو. موږ ته وزارت مکتوب لرلی چې باید که چیرې څوک ممانعت کړي هغه څرنګوالی ته معرفي.
د پوهنې د رئیس په ضد په داسې حال کې د تحسن خیمه درول شوې ده چې نوموړي په تېرو شپږو میاشتو کې د هلمند د 123 تړلو ښوونځیو څخه 3 بېرته پرانیستلي دي او دمګړۍ د 2300 کمبودو ښوونکو د تشکیل د پوره کولو په پروګرام بوخت دی. په خیمه کې ناست کسان ځانونه ښوونکي معرفي کوي او په هیڅ چا پسې ځانونه تړلي نه بولي. هڅه مو وکړه چې د اجرایه ریاست د سلاحکار نظر هم ولرو، خو د ډیرو هلو ځلو سره سره د هغه سره په خبرو کولو ونتوانیدلم.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینو اوریدونکو سمسونه راستولې دي. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، اوس پاکستان په ښکاره د ټوریزم ملاتړ کوي، ځکه یوه ورځ په افغانستان بل ورځ په هند کې حمله کوي. افغانستان او هند یې باید مخه ونیسي. ګلنبی سرکش د لوګر له عذرې لیکلي، پاکستان د لستوني مار دی، حسنه چې د سولې په نوم افغانستان او خلیلزاد وچیچي. فرید له فرا لیکلي، د امریکا د دې فیصلې هرکلی کوي چې خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي. ګل احمد له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، امریکا باید افغانستان څخه خپل سرتیری یو دم ونه باسي، ځکه چې بیا به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل سي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکلی حکومت په خپل زړه سوله غواړي، طالبان په خپل زړه، نو بیا د سولې خبرو ته خو اړتیا نشته، باید له خبرو تیر سو چې زورور او کمزوري معلوم سي. شاکر له کندهار لیکلی چې سوله رنګونه راوړي خو جنگ تباهي راولي. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلی د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. او قدیر تاکین لیکلي چې د ولسمشر پرونی ویډیو وینا د حالاتو د بدلون لپاره مهمه او له فرصتونو د ګټې پورته کېدو د چانس لارښوونه وه. له دې سره 4:30 بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان اجرائیه رئیس له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د پلاوي کتل چې ټاکل سوی تر راتلونکو دوه ورځو پورې وسی یو نمایشي اقدام بللی. عبدالله چې نن یې په کابل کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې لا هم د ترهګرو ځالې په پاکستان کې سته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل افغانستان او سوریه څخه د امریکای سرتیرو د ایستلو په اړه خبرداری ورکړ. میرمن مرکل نن د مونیخ په کلنۍ امنیتي غونډه کې د افغانستان څخه د ځواکونو ایستل تر وخت دمخه ګڼي او وایي په دغه هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د امریکا په ژمنو پورې تړلی دی. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره د نوماندانو د اور پیژندلو بهیر پیل سو. د افغانستان جمهوري ریاست وای په عدلي وزارت کې راجستر سوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې د همدې اونۍ په ترڅ کې کولای سي چې ولسمشر ته خپل لیست وسپاري. د سرپل چارواکي وای په دغه ولایت کې د ولید شپږ دېرش په نوم عملیاتو کې 15 وسوال طالبان وژل سوي او شپږ وشت نور ټپیان سوي دي. هغه کسان د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. ایران له خپل ګاونډي پاکستان څخه غوښتي هغه توندلاري ډلې وځپي چې په ایران کې د سپای پاسداران پر ځواکونو د وروستۍ حملې مسؤول ګڼل سوی دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې د امریکا له فشارونو سره سره نیت لري له روسیې څخه $400 پرمختللي دفاعي سیستم وپیري. او د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له خپل هندي سیال ایجت دوال سره په ټلیفوني خبرو کې د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د نوي ډیلي څخه د واشنګټن ملاتړ اعلان کړ.
تاسو آزادي رادیو ته ورځ مخکې تر دې چې 19 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګ پیل سیل واصل وېسال نه د نن ورځې سپورټي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ بورډ په خوانی اجرائیه رئیس شفیق الله ستانکزی نن د یوې خبرې ناستې په ترڅ کې له دغې ادارې سره مخه وکړه. ښاغلی ستانکزی په دغه خبرې ناسته کې د خپلې سباندې 4 کلنې دورې د فعالیتونو او لاسترونو په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل او وویل چې د ده په کاري دوره کې د افغانستان کرکټ په نړیواله کچه وځلید او د افغان لوبغاړو په ژوند کې هم د پام وړ بدلون راغی. ښاغلی ستانکزی دا شن وویل کرکټ ته یې له زړه نه کار کړی او نن په پوره ویاړ سره له دغې ملي ادارې سره مخه کوي. شفیق الله ستانکزی 4 کاله او 2 میاشتې د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس او لاغه وړاندې د ملي لوبډلې منیجر او لوبغاړی وو. د نوموړي ځایناستی د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پخوانی غړی اسدالله خان وټاکل شو. په کابل کې تر 4 کلنو د کم عمره ځوانانو د فوټبال لیګ سیالیو په پرانیستونکي لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه. ټاکل شوی د دغو سیالیو د سبا ورځې په لوبه کې د اردو لوبډله د رسالت لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د ټولو لوبډلو په ګډون د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې ترسره کیږي. او د ایټالیا د فوټبال لیګ سیالیو په لړ کې نن شپه 2 لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د پارما او کالیاري فوټبال لوبډلو ترمنځ د شپې په 9:30 بجو ترسره کیږي او دوهمه لوبه بیا د میلان او اتلانتا لوبډلو ترمنځ د شپې په 12:00 بجو کیږي. د پارما لوبډله په دغو سیالیو کې په 9 نمبر سره د جدول په 12، د کالیاري لوبډله د 21 امتیازونو په لرلو سره د جدول په 15، د میلان لوبډله بیا د 9 امتیازونو په درلودلو سره 4 او د اتلانتا لوبډله بیا د 8 امتیازونو سره په 5 ځای کې قرار لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږ یاستې. زه اکرام الله اکرام یو وار بیا د حقیقت صدې په یو بل ونی ځ خبرونه کې هرګلی کوم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستې درنو دوستانو، په تیرو څو ورځو کې انتخاباتي مسایل او په ځانګړي ډول د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول د رسنیو د سر موضوع و چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران هم له دندو ګوښه شول. دا چې په دغه یو حالاتو کې چې په افغان حکومت په نږدې راتلونکي کې ولسمشري انتخابات په وړاندې لري، همدارس د ولسی جرګې د انتخاباتو بشپړې پایلې لا تر دې دمه هم نه دي اعلان شوي، یو شمېر ولایتونه وروستۍ پایلې لا هم پاتې دي. دغه کمشنرانو لري کول او د انتخاباتو د نوي قانون توشي کول به په راتلونکي انتخاباتي بهیر باندې کوم تاثیر ولري، څومره مثبت تاثیر، څومره منفي تاثیر، او دغه انتخاباتو سرنوشت به څنګه کیږي. نن د حقیقت سره په دې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې باس کو. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید نن را سره په خبرونه کې ملمت. رشید صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله، که پایلې لم دینه کو چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لدی کول چې د نوي قانون لمخې نه عزل شول، په دغه حالاتو کې دا یو منفي پیغام لري شي که بیا یو مثبت کار اوستاسو په نظر باندې د انتخابات د رئیس جمهوري انتخابات هم په وړاندې باندې لرو سمره تاثیرات به سي؟
ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. لبات مرګه دا وضعیت یعنی ک سړی په تخنیکی حقوقي او مالیتی لحاظ باندې وسیړي، یعنی خو فرصت نه و چې په دغه دغه اصلاحات او تعدیلات رامنځته شوی وي. لبات مرګه چې هغه څه چې په کار او هغه څه چې تمه موږ تاسو د لوده چې د پروسه مدیریت شي او بل اخره پایل په خپل وخت باندې لانسي، بیا شمیرنه او تفتیش مرحله د پروسه په شفافیت کې مرسته وکړي، د فساد او د هغه مواردو چې هغه ټاکنې له بدنامۍ سره مخامخ کوي لغونه مخنیوي وسي. نو دا تر سره نه سول دي، موږ له بده مرغه همکاران په دې کې پاتې راغلل او حکومت هم تر جدي فشار لاندې راغی. دلته سره د پارلمان ټاکنو نتیجې اعلان شوې نه وي، هلته د ولسمشرۍ ټاکنو نیټه هم اعلان سوله، نوماندان هم لومړیکنه تر سره سوله. نو دغه مالی او د بودیجې مسله هم روښانه نه وه. ملګر نړیوال ټولنې په دې اړه باندې اندېښنې درلودې، هغوی د اصلاحاتو او د تغییراتو او د بدلونونو غوښتنه کوله. نو حکومت هم تر فشار لاندې و او د دې پارلماني ټاکنو د پروسې تمه دا کېدل چې دا به زر تر زره خلاص شي، بالغ به تعدیلات او بدلونونه راشي، اما د پروسه ورځ په ورځ ځنډول کېدله، د کار صورت پکې موجود نه و. نو حکومت هم د دغه فشار په اساس باندې له بعد مرغه چې دغه اقدام وکړ، خو دا اقدام یعنی زه که څه هم د وزارت بو خو دې طرفدارانو چې اوس تر سره شوی وای، یعنی باید د پارلمان ټاکنو پایلې خلاص شوی وای او بعد لغنه د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې بیا تغییرات عادلانه کړل شوی وای، ضرورت وو او جام درلوده.
نو ستاسو په نظر باندې د پارلماني انتخاباتو سرنوشت څنګه کیږي؟
دلته خو هغه ولایتونه چې ورسنۍ پایلې اعلان شوی دي نو هغه خلاص دي، که څوک په برخه کې یعنی د فساد پاړه باندې یا کوم مورد چې جرمي اړخونه لري هغه بل لوی سرمایه سره شریک وي، هغوی به هغه محکمتي اصول پلي کوي. نو دلته هغوی په د نتایجو یا د ټاکنو په پایلو کې لاسوهنه نشي کولی او دا قانون دا واک صلاحیت هغوی ته نه ورکړي، هغه جرمي اړخونه مجبور سي هغوی تر عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیسي.
رشید صاحب، تاسو د سرنوالۍ یادونه وکړه چې جرمونه به څېړل کیږي او کوڅو عدالت یې هغوی به تبن سرنوالۍ ته ځي. تاسو د موندنو له مخې په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د پیسو راکړه ورکړه شوې وه؟
موږ ته کاندیدان راتلل، کاندیدانو دغه موضوعات موږ سره شریکول، هغوی خپل هغه قصې او حکایتونه درلود. یو دوه مورد چې هغه د موږ ناظرین ته هم یو سر روښانه شوي و، بیا هغه هم له حکومت سره دوی سره سم ګره شریک کړل، تر یو حده پورې هغه کیس یا هغه مورد موږ هم سره مخته بوت. ول دا چې نور په وظیفوي او د مسؤلیت په اساس باندې نور د موږ هغه ساحه نه وه، فقط هغه مرسم سره وکړله چې هغوی باید نور هغه کشفي و هغه نور اړخونه هم وسنجوي. نو دلته چې نوماندان تللو بعضې مسایل موږ سره شریکول او موږ هغه اسولو چې دغه قضیې د شکایت کمیسیون سره په درګه لوی سرمن سره شریک تر څو هغه جرمي اړخونه باندې
استاس خپلې موندنه
ته پیږي چې فساد له بعده مرغه د سی علني دور باندې کیږي. چې هغه دیومیس په سر باندې کار وسی او موږ هغه پیدا کړو. هغه اسناد او مدارک چې بعضو نوماندان له خوره موږ ته وړکېدل په کې معلومېدل چې یو څه له بعده مرغه چې دي هغه منفي موردونه یا جرمي موردونه وو چې په کې هغه چون د موږ ساحه نه و د کار مګر چې کول هغه مربوطه ادارو ته چې باید غوسه شریک شي
او کبیر تر وګرځو د ازل مسلې ته کمشنران لا هم خپل دندو ته دوام ورکې. نن د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم دغه پخوانی غړو کانفرنس درلوده، دوی دغه ازل د قانون خلاف بللې دي. تاسو دغه ازل کوم ډول ارزوي؟
که دا ازل د قانون خلاف وي نو دوی هغه راتګم او کمشنرانو په توګه باندې هغه تقرر هم بیاغه هم غیر قانونی و، ځکه چې عین حالت هلته موجود و. فرمان تقنی جوړ سو، تعدیلات رامنځته سو، پارلمان په آخري کال کې و، هغوی واک د مداخلې نه درلود. نو اوس هم عین حالت، یعنی کوم فرق و بدلون نه درغلی، په کې صرف دا ده چې اوس ولسمشر کاندید او په دغه تعدیل کې ولسمشر خپل واکونه له نورو کاندیدانو سره شریک کړي دي. یعنی په قانون کې دغه موقتی حالت هم چې اوس که د نوي کمشنرانو مقرر کېږي، یعنی ولسمشر لکه نورو کاندیدانو غوندې دی رای حق لري، اضافه دا وختن لري چې احمد یا محمود کمشنر په توګه نیو مقرر
کړي. یعنی دا نوي کمشنران چې ټاکل کېږي دا پروسه څنګه ده؟ تاسو معلومات تاسو سړي چې د دې نوي قانون لمخه چې دا ټاکل کېږي دا په کوم شکل باندې ټاکل کېږي؟
دا به دا وي چې هر هغه رجستر شوی ګوند دوی به یو تن کاندید د کمیسیون لپاره معرفي کوي ولسمشر دفتر ته چې په شرایطو باندې ولاړ وي، او فیصله هم داسې ده په قانون کې دا تعدیل منل شوی ده چې غیر حزبي کسان وي. نو هلته بیا د دې تر څنګ د انتخاباتو اړوند مدني ټولنې هغوی هم د 15 کسانو لست وړاندې کوي چې لږ تر لږه 15 تنه باید ښځې وي. نو کله چې د لست ته ولسمشر دفتر ته لاړ، هغوی هغه ټول بحث جوړوي، اسناد څېړي، نو هغه چمتو کوي انتخاباتو ته. اتلس نوماندان چې د ولسمشر لپاره دي، دوی هر یو د سوال سره حق لري. هغه په دې باندې چې و نفر د ټاکنو خپلواکې میسون، 15 نفر د شکایتو کې میسون چې 2 رسوله، یو د دواړو نهادونو لپاره دانشا رئیسان چې هغه هم له دغه جمع نه انتخاب کیږي، دو کې چې هر چا ډېر رای وګټلې، هغه به د ولسمشر لخوا نه د قومي او جنسیتي په ترکیب په پام کې لرلو سره و تنه کمیسون کې او 15 تنه شکایت کمیسون کې یو یو درنشار رئیس په توګه باندې ټاکل کیږي.
دغه د انتخاباتو قانون ته کړه شو دی نوی قانون ته ویل کیږي داسې چې راتلونکو انتخابات د ولسمشرۍ نه په ورپسې انتخابات به د ایم ډی آر په سیستم باندې کیږي. ګلګ دغه سیستم په اړه لګ رانه واچوي او ریدونکو ته دا کوم ډول سیستم دی؟
دا خو موږ تاسو د نه لګون کې واحد رائے سیستم کارو چې هغه معمولا په پارلمانی و ولایتی شورا و دغه انتخابات که کارول کیږي. پولیس مشر ټاکنه کې موږ تاسو اکثریت مطلق کارو چې 50 جمعیا و ده، هغه د لګډول ور رای نه دي چې یو کاندید بل کاندید تاسو غو انتخاب کړي. نو دغه سو ارخیزه سو بودی ام ډی آر چې ورته ویل کیږي، دا یو مختلط تناسبی سیستم ده چې په دې کې به ګوندونه کولای شي چې یو نفر هم پیو اوزی که دی کاندید پتوگ معرفی کی او سو تن هم کوالیسی چی معرفی کی. پا این حال که آزاد او خپلواک کاندان هم کوالیسی چی پمگه حوزه که خپلواک یا تنهی دال بانیزان کاندید کی، یا مجموعه ده سو نفر یا جای کی گی او دوی سر زنون نمانده کی. نو پده که خلق بیا ده حق لري چې رای ورکي. رای بدلت دی لیک دو ورده په دې معنی چې مثلا یو ولایت مثال کوله که پکتیا، پکتیا کې فکر وکړي چې 2 لک رای وکړول سره د پدغه څوکۍ باندې چې ولایت کې تخصیص شوی دی، که غالي ولایتي شورا دی یا د پارلمان دی، هغه په کوم ځای ویشل کیږي. معلومیږي چې مثلا یو څوکۍ لپاره څو رای د ګټلو وړ دي، یعنی یو څوکۍ څو رای باندې ګټل کیږي. هغه به په کاندار کې قتل کیږي چې چا عمر رای وړي دي. نو دلته که یو واحد نوماند دا رای ګټلې وي، هغه زی اوتومات په غجیب باندې چې زیاتی وي. که مثلا یو مجموعه د ګوندونو سره یو ځای شي د پرک سالو 15 د کسان معرفي کوي، یو نفر درې چند دغه رای وړي دي، هغه یو چند ورته پات کیږي، دوه چند نور په موږ دغه په ائتلافیانو باندې ویشل کیږي. نو دغه رای ځای کیږي نه. اوس مثلا پکتیا کې کنه اوسې ځای کې خلکو برخه واخیستله، څوکۍ مشخص دي، نوماندان چې ډېر رای وګټل هغه راغله، هغه پات نوماندان چې کوم رای ټیټ ګټل دي هغه هم د سپات سره، یعنی په مجموع کې تاسو فکر وکړئ د پکتیا نه دغه نوماندان چې راغله کېدای شي په کم رای باندې مجموعا دوی راغلي وي، هغه پاتې کسان چې راغلي چې هلته رای کارول شوی ده هغه تلف شوه. په داسې سیستم کې دغه رای نه تلف کیږي، انتقال وړ دی له احمد نه محمود ته تر څو دغه ائتلاف کې چې هر څوک هغه رای زیاتی هغه راځي بل خرڅ څوکي ګټي
یعنی لکه تر لګه د پکتیا نه لس کسان پارلمان ته لار پیدا کوي او په دې لسو کې دوه کسانو هغه معلومی رای د بریالیتوب رای ګټلی وي هغه خو به اوتومات راځي دغه اته نور د لاندې کسان رای اخیستلې شي تر څو دوی
د بریالیتوب مثلا دریم کس دا هغه رای کم دي خود نسبت نور ته زیات او هغه لاندې خپل ائتلافیان لري مثلا څلور نفر نور خپل ځان سره ملګری لري بیا د کات همکارانو رای دته انتقال کوي
یعنی کې ائتلافیان نه وي او یو بل کس وي هغه ورته په اوتومات شکل خپل رای ورکوي ورکول شي
بیا دلته اکاره واحد عربي یعنی تناوي بیا د نس کې دلی اما که مثلا بیا نور ته ائتلافونه وي بیا هغه کې انتقال کوي ځکه چې دته د تناو ده کنه دته وسلی به چرای نه انتقال کوي خوند هغه د سوبودی ورته وي یا سوارخیز ده ده هم د ګوندونو ائتلاف د کې زنون معرفکی او زیو او زیتا هم د واحد نماندار
یعنی هغه کوم ګوندی ائتلافونه چې رامنځته شوی اماغوی رای بخپلو کې یو بلته د انتقال وړ دي
خیر سي چې واحد
دلته رشید صاحب د رایو د خرسون ته یو ډول زمينه نه برابرېږي چې د خلکو پر رایو باندې یو ډول مامله وشي خرس شي یو کاندید په بل باندې خرس کی
دلته خو بیا غوی لا اول نمالمی کنه چې فر مثال مو تام په دوزی کې ملګری یو د ما رای فر مثال تان زیات دي بیا زل دزو مستحق چې تا رای به ما ته انتقال سي او کدي تا رای به لمانه زیات دي به د ما رای تا انتقال کی دلته د رای د خصو موضوع نه ده دلته د رای حسابول ډیر مهم او بل اخر د تعادل ده چې هر څوک مختدی اما کامیاب نه ده به دغه د لاندې همکاران شې د تا انتقال کیږي د څه نس کې دلی چې هغه څوک چې مثلا ډیر رای وړي دي او لاندې ملګری چې به دغه ته انتقال کیږي نه ځکه دای په وکه مخته ده کنه عدالت هم دا وایي چې څوک مخته وي به د نور کومک سره کې چې دای به لاړ شي به کامیاب شي
یعنی دا ما غوښتنه و چې سمو د مخ کې اند پارلماني انتخاباتو د نیټې د اعلان نه مخ کې ګوندونو پیټینګار کو تقریبا ما
دقیقا ما چې ګوندونو خو نه تاکید کړی اما طرح دا و ما سیستم ده
د روسي پښتني په توګه رشید صاحب اوس چې د ولسمشر انتخاباتو تم کومه موده پاتې ده نوی کاندید نوی کمشنران بمرزي فکر نه کوي چې هغه ته به دا سیستم یو سناسه سخت وي ځکه تیر کمشنران چې کوم هغه تیار تقریبا په مسایلو باندې بلد نوی کمشنران چې راځي هغه ته به دا پروسه لږ سخت نه وي
لبد مرغه د موږ تاسو د نهادونو عیب هم پوند ځکه دا چې د موږ تاسو کمشنران یو بار مصرف حیثیت لري نو اوس دلته یو سخوال په دغه شرایط کې راغلی ده هغه دا چې یو څوک راځي لږ تر لږه 15 کلنه مدیریتي تجربه ولري او که څوک په انتخاباتو باندې پوه وي یا کار کړی وي هغه ته یو ترجیحي هغه معیار سره چې په ترجیح هغه ورکړل شي په دوم قدم کې دا چې اوس دغه مسلحت راځي کې سیاسي ګوندونه ته خو سیاسي ګوندونه همیشه انتقاد کوي حکومت به ګلې شکایتونه کوي چې موږ ته واک نه لري چې موږ په پریکړو کې نه یو تصمیم ګیری موږ ته راځي کې نو دا ځل تقریبا میدان دوی ته خالص شوی اوس په دې پر ارتباط لري سره کوم کسان دی بارې فکری کچې ضعیف کسان مارې فکری او حالت په انتخاباتو کې په داخل د ارکی کې دی نمایندان ترمنځ بیا نو دغه پریکړه دوی ته دغه مسله دوی ته راځي کې سبا ته به تاسو نس کوئ اوس مشر ته وایي چې ول تاسو ضعیف افراد راوستل دي یا په ځان تړلي افراد راوستل او کچې دا د خودخواهی بس وی دواړه خو وته چې هر څه په دونه کې چې ول راځنه یو څوک مارې فکر مخسه یو لس جوړ شي خوشاله کما او په دې باندې ونه چې څه مسله لري یا خدای نه خواسته په دې کې فساد رامنځ چې راځه ولا د ګونته یو سر پیور کو چې مقصد ما معرفي کی نو دا بیا د افغانستان د دیموکراسي لپاره د دغه سیستم لپاره د نظام لپاره یو لوی بدنامي بوي
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس اجرایوي رئیس یوسف رشید چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو په عزل امدارس په نوي انتخاباتي قانون باندې د انتخاباتو په نوي قانون باندې باس کولو لته ټولو ډیره زیاته مننه چې لموږ سره وي د خبرونه مور سره واوریده کور مودان تربلې بیا د الله پخ
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اړیتونکو سلام د انتقالي حکومت له جوړېدو راوروسته په افغانستان کې ځوانانو ګڼې ټولنې جوړې کړې چې په مختلفو برخو کې یې فعالیتونه کول. خو له کلونو تېرېدو وروسته ډېرې یادې ټولنې ړنګې شوي او فعالیتونه یې درېدلي. د ځینو فعالیتونه کم شوي او هغه ټولنې چې فعالیت کوي ډېری یې تر ښارونو محدودې پاتې دي. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې په تیرو څو کلونو کې دوی کومې ستونزې او نیمګړتیاوې درلودې.
دلته د ځینو شخصي اهدافو لپاره ځوانانو نه کار اخلي.
هغه ځوانان چې غواړي ټولنې جوړې کړي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول شي، ټولنې جوړې کړي.
او که دوی غواړي د ځوانانو لپاره ګټور کارونه وکړي څه ډول یې کولای شي؟
تاسو یو مشخصه نقطه ټارګټ کړئ، هغه نقطه چې لودي وتل شي.
تاندې څنګه خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې ده، زه فرشته غنی وړاندې کوم. په فایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي اکثره وخت د ځوانانو د ټولنو په نوم له ځوانانو استفاده کیږي چې دا کار په مدني حرکتونو د ځوانانو باور له منځه وړي.
د ځوانانو ټولنې بشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدیدې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینو شخصي اهدافو دپاره، د ځینو سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار اخیستل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه
گل بلوچ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه له تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره یې د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
موږ ټولنې یوه خاصه دا ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلی نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي، هغوی عام فکر ولري، ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنه هم چې د نورو مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې لودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره واوسیږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچې لوړول دي او د تعلیم عامیده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي. یو هندواڼه دې په لاس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوقي کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص سي هماغه اهدافو ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. د دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کي تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دغه دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګېټ لري هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنه منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر ډېر څکېدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډېرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي. خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعاً په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي نو بنان په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نورو لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کړو موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره را منسجم کړو هغه ستونزې دې په نښه کړو بیا د هغه ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي معمولا په ستونزو بحث کېږي مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي یا فکټورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکی دې ته متوجی کو چې کچیرته دغه کار دغه سوسی ډیر به خی ماسر به تمام سی. دې پسند کې هر افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر گذار دي د غوی نه موږ مرسته وغواړو د غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هوار کو.
دا چې د ځوانانو ټولنو په خوا کومې نیمګړتیاوې درلودې او که دغه نیمګړتیاوې اصلاح کړي کار به یې څومره ګټور وي د دې ټولنو غړي څه ډول د ټولنې دننه او بهر رامنځته کیدونکې ستونزې حل کولی شي او د ځوانانو ټولنې په کومو برخو کې ځوانانو ته کار کولی شي په دې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال او د سیاسي چارو له کارپوه محمد یار یار سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
یار صاحب په افغانستان کې د انتقالي حکومت له را جوړېدو وروسته ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
زه خو ګرځم ما ځینې داسې ځوانان ولیدله چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه دی خپله پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښته فکري کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودي اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسي رسېدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي او یو روزلی ځوان یو روښانه ځوان هغه بیا کولای سي چې دی د نورو ځوانانو دپاره زمینه برابره کړي. دویمه ستونزه دا وه چې هدفونه مشخص نه وه. مثلا زه زما لنډمهاله هدفونه څه دي اوږدمهاله هدفونه مې څه دي او دا هدفونه باید قانونمند سي دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسي په تیار کې به هدف وار کوي نو خو بیا نشه نسی وشتلای هغه په تریاوزه پرې به حرکت کوي په دا تیار کې هدف به منې معلوم مسیر به نه معلوم حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا سړی کیږي مخ را ګرځي یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپل منځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولی شي چې د مشرتوب د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په یو ټولنه کې واخلي بیا هغه ستا قانون د ټولنې مشخص سو هدفونه دې مشخص وله. بیا یو څوک نسي کولی چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غوښتنه ولري او یا جنجال وکړي ځکه چې کړنلاره په مخ کې پرته ده. هغه کړنلاره هغه سیستم خپله هر څوک هغه مسیر ته برابروي. اما چون زموش هدفونه و سیستمونه و کلنلار معلومی نوی هم داسی یاد احساساتو پر بنیاد بانجی یاد لند محال هدفونه یا مثلا دا چلند محال گتو پر اساس بانجی سر را طول سیو بیا پا دا منز منز کتابی خبر دا جنجالون را رمزده کیجه داغ کلنلار و دا سیستم که تار رمزده که داغ بیا خبال تار احبری که یو زایت جرسی
روستای پختنه دا کوم چه دا زوانان و طولانی زوانان
زوانانو پری اړه لري چې مثلا مرتاسی و مطالم لرو وی مرغان اغی کشینی چی بونی سر وارتی زوانان به هغه سر کشینی چی ده دی اغی مسلکون سر وارتی زوقون سر وارتی یوش میر زوانان سر کشینی اغی مثلا ده ادبیاتو ده فرهنگ ده دگر خلق دی زوق شوق ده ادبیاتو سر دی ده ادبیاتو په مسلک کی دی بوخت دی دی تبری خبره ده فرهنگی ټولنه را منستکی په فرهنگی ټولنه کی و ده کتاب خانه را منستکی مطالعه بکی مشایره بکی نقد بکی تخلیق بکی تحقیق بکی یو څوک دی سیاست وای ډیپلوماسی وای او حقوق وای اغه وای مثلا سیاسی ټولنه را منستکوم سیاسی حرکت کوم مدنی ټولنه را منستکوم او په خپل اړه کی دی د خپل ستونزو د لمنځوړلو لپاره دی کار کی مثلا د تیپ برخه کی ډیر زیات مشکلات لري کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کی د یو ګورې سمور په ټولنه کې سړول تیبي فاجعه موجوده ده چې واقعیا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کی نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کی هدفمندي کی هدفونه ځان سره وټه کی او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار چې کوي خپل هدفونه ټاکي انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ست ټولنې ته هم ست هغه وړې ټولنې ته چې تاره مست کړي د هم ست هغه لوی ټولنې ته چې ژوند پکښ کې کوي
درنو اوریدونکو تاندې څنګه خبرونه مو هم دومره و تر بیا خو وخت ولري.